خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی. تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته، نو دا هم داسې نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي، نو دا به ډېر ښه زما په نظر او زما خپله ډېر زیات خوښېږم داسې ماحول، او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه، زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي، مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه سلف کانفیډنس ورته وایي، نو اعتماد به نفس د دې ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرندلی ډېر ښه هغه ولري، د هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلې په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به ښه سی پې پوهېږم، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري، همیشه هغه که پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري، ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلی چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه که جدي وم، هغې جدیت کې ماتمام، زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو، لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو، هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو، ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نشو کولی، یعنی برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق کوي، هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي، او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی؟ په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي، اول ته د دري ژبې درس ورکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بیکاپ ټیچر نشته. یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري، نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري، بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي، او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د د تپانځي په خنۍ معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسېږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړې هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی. کرسری کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستی چې نه، بل خو حتمن ارمان کیسې کوي چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره. هغه دوره کې هم استادان ځینې شي، ځینې بیا دا رقم چې ټول اصولي او اساسي مخته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخته ځي، د هغه سره بیا ډېر عکس نسی کولی، ډېر درس نسی ځینې زده کولای. چې دوستانه یا فرینډلی مخته درسره ځي، هغه بیا درس همشه درسي په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضرې وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نسی، حتمن د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست، استادانو درس نه دی درکړی. هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کاوه، درس یې مخه درکاوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوئ، څومره ورپسې خفه یاستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاص زما یوه استاذه و، هغه نو تر ټولو ډیر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري، او دغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلایي، هغه بیا څو خپل درکولی سي. اول دې تاسې سي، تاسې د خپل مسلک کې یاست. هغه چا چې تا ته ښوونه درکړې ده، د ستا مسلک تا ته در زده کړې دي، چې ته یو ښه کار وکړې، پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کړې، ته نه مس کوې د خپل استاد؟ یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده، ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې. موږ هم د رقم موږ دلته، یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړېږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ما ته ثواب را رسېږي، هم زما استاد ته ثواب ورسیږي. ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي، ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت په پیدا کړی دي. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب شوی دی. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادانی، هغه ټول در مس کوي. بیا په خاص چې څه در زده کړی خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صرف ته ننوځي، نو دوی ډیر په قاری ډیر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې دسی کوي؟ تاسو څه
داسې دی؟ هر څوک خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي. نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغوی ډېر جدي برخورد کوي. کېدای سي دوی د خپل د استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ شوي چې یا یو شاګرد دی یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کوي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید، یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړو چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا د استاد باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې. هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده، دا ټوله کچیر په جدي مکتب لاړ شي، نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولی خو یې خود سي، په جدي توپ سره دوی کنټرولولی سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دوه د کار دی د دوی دا. نور کده دوی جدي برخورد کنه، هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې ما چې د محصل یا شاګرد زده کړه نسي کوي، ځینده د جدي استادانو څخه زده کړه نسي کوي. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یا کورنۍ تربیه شنه ده، یا د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه د پاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي، هغه بیا ډیر بهتره دی، هغه بیا ډیر تمامیږي ورته
رزو د تاسو د زده کړې د وخت یو تجربه درنورو هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و دوستانه برخورد کاوه فرندلی و دغه پاکل راتو وای چې خپل به څومره په شوق درس ته کیناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به
زموږ یو استاد و هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد اوس و بیا زموږ د بیولوژي استاد اوس و او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پورې زما سره سره ده زموږ د ټولو سره ډېر فرینډلی برخورد کوي ډېر دوستانه رفتار یې راسره کوي زده کړه به مو همداسې کول او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغه سول زما استاد واده سوه چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم پانتون کې محصل سوم زما استاد زما همصنفی سول بیرته هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم خبرې ورسره کوم نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل بیا موږ نه دي سره لیدلې نه زه هغه مکتب ته بیرته تللې یم نه دوی زما پوښتنه کړې نه ما دغه استادان پوښتنه کړې نه پسې ګرځې دلېما یو استاد مې و د اسنا جان چې و د زمږ د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و او زه ویاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم زه حمایت کړم تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را شو دلې ده او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده او پاتس ول زمږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم چې حتمن کوه غواړي کوونه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کیږي ستا عمر کډيري کلږي هغه شوخي حتمن در څخه کیږي نو موږ حتمن مکتب دوران او بیا نو داسې اخري صنفونه وي ولسم دولسم صنفونه و نو خو د شوخي اخري مرحلې مهم دي وختونه مو په داسې زموږ یو استاد زموږ د الجبر استاد هم و داسې په یو صنف کې فاتحه و الته فاتحه موږ نو خبر د تفریح وخت خو موږ ساتیرای کو زموږ یو بل هم صنفي و هغه ډیر شوخه و استاد رالی مخې سر دی چې پښتنه و کې کم څه وایي اول یې همغه زموږ ملګری ته زموږ هم صنفی ته شکنځل وکړل ډېر یې بد رد وویل هغه زما تر دانن یې ورځې پورې نه ایرېږي هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځندي زده کړه کوی سي نه محصل ځندي زده کړه کوی سي او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي ځکه چې د دغسې استادانو څخه به شک چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کیږي لکه څنګه چې دوی دي
بله تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پانتون د دې سبب کیږي چې استاد جدي چلند وکړي اغه ز د کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایي چې د دغه سی یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی
زه هم دا ورته وایم چې د محصلې یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحله دی چې بیرته نه راګرځېدونکې دی که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکې دی نو ښه به دای چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو د پاره یو څه د لاسه ورکې یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکې نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه استاد سره بیرته جواب ویل د استاد بې احترامي کول بې قدري کول بې ارزښتي کول دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده استاد تاته راغلی درته ولاړ دی وخت ځای کوي او تاته درس وایي دا د دې د په مفت هم دلته ټوله کوي په خوا ټوله په مفت سره اوس د پیسو خبرې راپورته خو لیکن کده پیسو یې کده مفتي تاته ولاړ دی خپل وخت درته ځای کوي نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دستا قدر وکړي یو ښه شاګرد ته استاد هم سرکشته کوي نو باید ښه محصل اوسه ښه شاګرد اوسه تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې چې ټولې دې اول دې تاته بیا د ستا استاد ته سلام کوي
او د یو استادانو په اکلا به څه وایي چې په صنف کې د یو یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی ښوونکی عصباني کیږي بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي دسی استادانو ته بتاست سوایه
شکر دی موږ ټول دو استادانو قدر کوو ځکه موږ د دې څخه زده کړو نو دی خپل مقام خپل پیژنې لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلې چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق ستا نو داغه سه په هر شاګرد کې هم فرق ستا په هر محصل کې هم فرق ستا په هر استاد کې هم فرق ستا کچیر د یو شاګرد سره یا د یو محصل سره دوی په دا طریقه مخ ته ولاړ سي نه داغه محصلین داغه شاګردان د نور استادانو هم قدر نه کوي بیا کدی د دغه دوه شاګردانو د خاطر مکمل صرف یعنی چا خبر وای دی ویس پر د پاره پر پوسټین څوک نس وځي نه نو دا هم د رقم د دوه شاګردانو د پاره باید څوک داسې ونه کی هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کی چې په څه خاطر دی دا رقم دی او د هغه باید یعنی دی خپل لارو طریقه پیدا کی دی وه شاګرد د وجه دی مکمل ټول شاګردان نه ملامتي دی وه محصل د پاره د خاطر دی ټول محصلین نه ملامتي هغه محصل دې سم کې هغه شاګرد دې سم کې هغه د لارې ته برابر کې چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي نو فقط د هغه شاګرد د پاره دې مخ ته یوسي نور محصلین نه نور شاګردان نه ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کې دای څه چې په بځه کې د دوی سینیئر یې بیا نو د دوی سوا د می پور دی در باندې چې زه به تاسو سره بد اخلاقی کوم تاسو سره بې تربیګی کوم ځکه تا ما ته لښونه کړې ده زما څه ګناه و چې تا یو وخت زما سره په محصل توپ کې داسې چموکی یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چموکی سبا ورځ دغه به د سینیئر یې دغه به در باندې ولاړ بیا څه کوي څوک نه باید د نږدې ځای ته وګوري څوک باید غلی دې ځای ته هم وګوري خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري
bale دې تاسو په خبرو کې لورای ښکارا سولای چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی دا نو غواړو چې په اخر کې د استاد د درانه مقام پکل هم له تاسو څخه خبرې ولرو
د استاد درجه خو به هدا ډیر لوړه ده مشتز مش مور پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور پلار قدر عزت کوي لکه څنګه چې پلار د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی دغه رقم استادان هم زموږ د پاره د قدر او د ارزښت وړ دي ټول عمر به احترام کوو ټول عمر به ارزښت ساتو او د هغه د وجه څخه دا د مجد د ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټول استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي په خاصن حسنا جان خو زما به هد شو استاد هم و زما شو استاد ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړې دی خو لیکن ما په اوسنا ندي ورته ویل ما بیرته په استاد ورته ویل همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګري یو ما ته اوسنا ووایه مالیا ستاسو د پاره ستاسو هغه مقام دی زما د پاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاد یې او زه به تاته احترام قدر کوم
ډیره زیاته مننه خوشاله او آرام ژوند ولری
مننه خیر اوسې تاسو هم ښه
استاد اسمت الله زازای چې ګانش مرز د کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وايي خپلې تل هڅه دا وی چې د کوونکو له سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریک کړئ شي
د خپل تجربه پر اساس که تاسو ته مې البته اوس نو استاد په هیڅ ځپا ته شوې ما په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې ازما په نظر دا خوري راوازي او جوته خبره ده چې استاد په هیڅ رفتار به ډیر ملایم او ډیر ښه او نه دا چې دکته تر نه یا مثال خوشنط امیز ویل بته د زکونکو سره ځکه دا د استاد یو د زکونکو اړیکه به ډیره فرندلی ډیره صمیمی وسی تر څو زکونکو داس یو تصویر لري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه باید څه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زکونکو کتاب خلاص کړي یا مثلا ډیر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا کمنفی وی کمزبط وی دا پوز د کون کی باندي مستقیما غیز لري البته د په ذهنیت باندي د پکړه وړه باندي یا پټل نه کی یا قرنه سر برخود باندي یعنی سبا د غم د غز د کون کی یو څه جوړی یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په قرنه کی رالوی شي په خو بل باندي پوي شي نو دغه د ټول د استاد هغه خبره د په ذهن کې پاتې کېږي. تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپله زده کوونکي وو په ښوونځي کې، البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مسله ستاسو ته غواړم یو بیل وړاندې کړم، کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو په کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړي دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زمونږ په شخصیت باندې اغیزه کوي. ځینې خبرې چې موږ ته کړي دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده اوس هم په موږ باندې اغیزه کوي کړی ده. البته اوس هم یعنی تاسو ورګه کا ځینې پوښتنې زه حتی د استادان هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وکړه ښه درس وکړه ښه اصول یا ښه کړه وړه وکړه. حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا خشن و هغه موږ په ذهن کې پاتې ده، هغه منفي افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده. یعنی هغه کوم موټیویشن کومه انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده. یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نه خواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي، ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده. مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنې کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دي داسې داسې شي، البته چې تا دې څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده. نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده. نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي ته مثلا داسې یو خبره وکړي.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګا
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلام ورځ مو په خیر لا آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او د ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعې څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې عمله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغونی رومیانو د ژبې لاتینی نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل شوی و. هغه مهال د روم یو شمیر مشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی، او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټولې ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول، او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېد. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه، او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي، او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي، نوې محکمې جوړیږي، او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه، او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې، او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي، او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودې او د هغوی عبادت یې کوي. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو، د ښځو ساتونکي، مشتری، باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی، خو هنري لارې د یوناني هنر تر اغیزې لاندې و، چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال په پاشل کې دوه سره مخ شو، چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وبېشل شو. که څه هم ختیځ روم د څو وخت لپاره با ثباته او پیوړی پاتې شو، خو د بهرنی ارغل په ترڅ کې و پرزول شو.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. له ښوونکي به واورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پرېښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. دا هغه پښتنې دي چې ښوونکی به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومت لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته، د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړۍ یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلود او ټولنیز ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلي. د صفوي لړۍ د مشهور پاچایانو لړۍ څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپل وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ایز امیران ټاکلي وو، او په هیواد کې د ایران دولت د سارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپا یانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انټونی او بل رابرټ شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړې توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو، یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړ پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پېښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشانیان واک ته رسیږي، خو دغه واکمنی کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمنی ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې و په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمنی ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل دغه واکمنی دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک ربلی او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي چې بیا وروسته له ډیر مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي او په 1118 قمري او یا په 1118 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت غوښیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1929 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د پرسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل شو چې لدی عمله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت لودي او د هغوی په ملاتړ یې ډیر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1999 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړ توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دې ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله، یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتې سو د سارویو د مالیه د ورکړې دپاره د سارویو محصول په نامه قانونیه رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمی مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټول یو رقم دی او ټول د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپېتمې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري شوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل شولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې شولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسې هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبی لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې درسره مرسته کړې وي. نو په همدې تمه درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای پامن.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.